يا بادران اكيد نيمه لا زمو من دكان جورنيجا نايم بالليل متعد بكيس.
سلامونه د افغانستان په وخت و بجو شي د خبرونه ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی د تزنګړې شه د زمګم کار ساتل لودین به تاسو وړاندې کی خو تر غې وړاندې خبرونه د افغانستان لپاره د پاکستان په خونه اساس اسف دوران وای چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د رژیم خلاف د غوسلوالو مخالفینو ته پناه ورکوي ورکولې شي. دورانی د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په مرکه کې دا وکړ چې د ټي ټي پی مشران په کابل کې وسی او وسلوالي په خوست ولایت کې او شرټولوي د افغان طالبان خطاب کړ ویل چې آیا غوړي چې پاکستان د دوی مخالفانو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې د عملو لپاره د پاکستان په خوره کې پلانونه جوړ کړي. کته هم اسف دورانی د سرګندونې د پاکستان دیو برحال چرواکي پیسېت نه دې کړې خو تر دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف په ګډون ځینې پاکستانی چارواکو ورته ادا وکړي او ویل دي چې ټي ټي پی غړي د افغانستان له خاورې په کار اخیستو په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د طالبانو حکومت د پاکستان د ډول ادا ویل رد کړي ویل دي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالا یوسفزای په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته راغله. یو شمېر ښځو او نجونو یو ځای شو چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټولې شوې. ملالا یوسفزای پر خپل ایکس پاڼه یو پخوانی ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران د نجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزای په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خپره کړې ویل دي چې په افغانستان کې نجونې له ښوونځیو منع شوې، په غزه کې نجونې تر بمباري لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې انجونې له طبي پیښو کړېږي. او رسې خبرونه دا چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالنډ د مرستې مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د مغږی دفتر یا اوچا د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هالنډ له دې صندوق سره له 14 میلیونه ډالر زیاته مرسته کړې ده. د اوچا پر اساس هالنډ له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر تمویلوونکی هیواد دی. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی په راپور کې ویلي چې افغانستان او سودان هغه دوه هیوادونه دي چې تر 6 میلیونه زیات وګړي د لوږې له لوړې کچې مخامخ دي. پراپور کول شو چې د اگست په میاشت کې په افغانستان کې داغو کسان شمیر چې له قحطۍ څخه یو ګام لري دی 19 میلیونه او 900 زره ته ورسېږي چې د غیبات د ټول نفوس شپږ سلنه سره جوړوي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. تلاسیمیا د وینې یو ډول عامه جنټیکی ناروغي ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویلي چې له دوی سره پر دغه ناروغي اخته 4.5 زره شاوخوا کسان ثبت دي، خو ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې د اخته ناروغانو شمیر له دې هم زیات دی. تر دې وړاندې د تلاسیمیا د درملنې د کمو امکاناتو یادونه هم شوې ده. پوښتنې دا دي چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، څو ډولونه لري او کومه بڼه یې په افغانستان کې ډېره عامه ده. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمه دی په جرمنی کې د ماشومان د ناروغي او متخصص ډاکټر صالح رحمان رحماني. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. کولای سي چې خبرونه سره اړیکه ونیسي او د خبرونه پر موضوع خپل پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه د تماس شمیرې دي، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی. که تاسو خو انټرنیټ لري کولای شئ چې زموږ واتس اپ شمیره ته تماس ونیسئ. 0400 200 00 001 111. دوه نړیوال شمیرې هم درته اعلانوم. که تاسو ورته د اړیکې واس نه لرئ نو لاند مسکال وکړئ یا لاند اړیکه ونیسئ، موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیرې دی 0400 200 00 001. بل نړیوال شمیره ده 0400 200 00 001. لاینې کمرغه چې ډاکټر صاحب رحماني هم سټوډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. راځي پیل کې له باس لیدنه شروع کو چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، د وینې دغه ناروغي څومره عامه ده په افغانستان او نړۍ کې، او په اړه باندې څومره اندېښنې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لومړی تاسو ته، تاسو همکارانو ته او د برنامې لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. څنګه چې تاسو ویل تلاسیمیا یو جینیټیکا د وینې ناروغي ده چې په شکل د ارسی انتقال کوي ماشومانو ته، او دا ناروغي په وینه کې د سره کرویات او هیموګلوبین کچه راټیټوي. نو کله چې سره کرویات او هیموګلوبین ساته په وجود کې راټیټه شي، نو دلته په مریض کې د کم خونی نښې نښانې لیدل کېږي. نو همدغه دلیل دی چې دا یو داسې ناروغۍ ده چې علاج یې لږ مشکل دی، یا داسې خاصه درملنه تر اوسه په نړۍ کې نشته. اما خوشبختانه بعض سنترونه کولی شي چې د دې درملنه هم وکړي. خو په هر صورت سره دا مریضۍ قابل د دې ده چې تداوی شي او وقایه شي، اما بشپړه درملنه یې تر اوسه پورې پیژندل شوې نه ده. علت دې دا دی چې دا جینونه د میندو نه یا د مور و پلار نه ماشومانو ته انتقال کیږي، او په دې جینو کې یو موټیشن یا یو جهش پیدا کیږي چې یعنی خپل جینونه هغه د خپل اصلي حالت د لاسه ورکوي، یا جینون جین معیوب کیږي یا جین د منځه ځي. نو په دې حساب باندې بیا دا مریضي منځته راځي.
بله رحمانی صاحب، له عام کمخونی سره توپیر پسه کې دی، ځکه په افغانستان کې له تلاسیمیا سره ممکن ډیر کسان آشنا نه وي، ځکه دا یو لاتین نوم دی یا لاتین اصطلاح ده یا ممکن انګلیسي اصطلاح وي. اما په افغانستان کې ډیره د کمخونی په نوم باندې یادیږي. آیا کمخونی یا د وینې کموالی او دغه تلاسیمیا دا سره ورته دي او کنه؟ کمخونی نور لاملونه هم لري او تلاسیمیا ممکن یو لامل وي.
کمخونی خو زه ډیر ډولونه لري. دا په جاند د هیمولایټیک انیمیا او کټګوري کې راځي. خپل د تلاسیمیا اصطلاح تال اپنوم د سین دی، میا بیا اینه پورې مربوط کیږي. یعنی دا زیات په جنوب شرق د آسیا کې دا مرض ډیر لیدل کیږي، همچنان په امریکا کې هغه میشته افریقایی اوسیدونکي چې دي په هغو کې لیدل کیږي، ضمناً په پاکستان او افغانستان او په دې هیوادو کې او په مدیترانه کې، په دې ځایو کې دا مریضي زیاته لیدل کیږي. خو دا مریضي مونږ ډومبای ویلي چې دا یو د وینې ارسی مرض دی چې په شکل د ارسی انتقال کوي. کله چې دغه هیموګلوبین تخریب کیږي، یعنی دغه پروتینونه چې هلته وجود لري چې په تشکل د دغه کیږي دا د منځه ځي، او دغه سره کرویات د خپل شکل ته د لاسه ورکوي، یعنی یا شکل کنکی کیږي یا مثلا تغییر خوري. دغه وینه نشي کولای چې په کافي اندازه اکسیجن نور حجراتو ته د بدن انتقال کړي. هغه د پاره دی چې انسان درشت نمونه هم پاتې کیږي، ضعیفه کیږي، کسل کیږي، مخ زیړ اوړي یا لږ ذره خاصف وسیږي. بیا حالات پیشرفته و کې اورګانومیګلی یعنی جگر او تورای غټیږي چې دا خېټه بیا ډیره غټه ښکاریږي چې دا بالج ابډومن وایي، او زمنان په اډوکو باندې ډیر تاثیرات کوي چې دا خصوصا کې مخ ته چیرې ته د انسان وګوره یو قسم چیره لږ زشته کیږي، او دا اډوکی د مغزیلا چورته وي دا غټیږي، په غوښو کې تغیرات راځي، په نورو اډوکو کې. یعنی دا داسې یو مریضي ده چې د نورو مریضیانو پرتله تشخیص پدې کیږي چې نورې کمخونیانې مثلا آیرن ډیفیشنسي یا کمبود د وسپنې دی چې دا هغه کسانو کې لیدل کیږي چې وینه زیات ځای کوي، یا مثلا وسپنه کم اخلي، یا هغه غذایی مواد چې په هغو کې منبع د وسپنې کمه یا غونه استفاده کوي، نو دوی هم په کمخونی باندې یا انیمیا باندې مبتلا کیږي. او یو تعداد کمخونیانی دي چې هغه خبیثی اوسیږي، لکه لوکیمیا، سرطانونه دي هغه دي. نو دا ډیر زیات ډولونه لري کمخونیان. خو دا تلاسیمیا جمله د هغه کمخونیانو ده چې خاصه ده او شایع ده، زیاته ده، اما په شکل د ارسی د مور و پلار نه انتقال کوي ماشومانو ته.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، راځي دغه ډولونه باندې هم لږ ذره تم شو چې څو ډولونه لري تلاسیمیا، او کوم ډول ډیر خطرناک دی ځکه تلاسیمیا خو ممکن ټول هغه کسان چې په تلاسیمیا اخته دي دومره د اندېښنې وړ ژوند ونه لري ځکه تلاسیمیا خفیفه او شدیده بڼه لري فکر کوم شاید نورې بڼې هم وي خو ما چې دومره مطالعه وکړه په لنډ وخت کې خفیفي بڼې چې دي هغه ممکن په کال کې یو ځل یوازې یوې عادي معاینې ته اړتیا ولري اما شدیدې بڼې چې په افغانستان کې 4,500 کسان له عامې روغتیا وزارت سره ثبت دي هغو کې داسې دي چې ممکن په هر څو میاشتو کې یو ځل وینه بدله شي د وجود نو ډولونه یې څومره دي ډاکټر صاحب محترم
ډولونه یې زیات خو ډېر مهم ډولونه یې چې دي هغه الفا تلاسیمیا او بیټا تلاسیمیا دي چې بیا بیټا تلاسیمیا یې په درې کټګوري تقسیمېږي چې یو یې خفیف اوسېږي یو یې متوسط یو یې شدید اوسېږي چې په خفیف شکل کې څنګه چې تاسو ویلې دلتا دومره زیات قابل د تشویش نه اوسېږي او مریض شاید وینې ته ضرورت پیدا نه کړي چې وینه ورکړ شي یا عادي کسالت یا یو لږ بشتیایي شاید کې پیدا کیږي او د مریض کولای شي چې نورماله زندگی د خپلواکي شکل د متوسطې چې دی دا بیا یا انټرمیډیټ چې دی دا هغه شکل دی چې په دې کې بیا کیدلای شي چې مریض ضرورت پیدا کړي د وینې تطبیق ته او دلته باید وینم تطبیق شي زمنان د دې مریضانو باید په کلاکه مونیټورنګ یا تعقیب شي د ډاکټرانو د خو د یو صحی مرکز د خو او دوی وخت په وخت معاینه شي د دوی د وینې ټستونه وشي تر څو چې ولیدل شي چې د دوی پیشرفت سره هم دی ښه دی او که خراب دی او حالت ترقم دی اما بل شکل جده آقا شدید شکل دی چه آقا شکل که بیانو مریضان ضرورت لری یا مراقبت جدی تا پر داخل در شفخانه که چه دوی تا مکررتو گا وین آور کول که گی او که دلائشی چه مثلا بزرفت دو کال در کالا چه وین آور کول که گی دوی پر وجود که در این زیاد چی یعنی هموگلوبین زیاد چی آیران زیاد چی و بکه کلا چی وسپنه یا آیران پا بدن که زیاد چی دا به خپل نور مرزونه پیدا کهی چی بیا ارگانونه متاثر کهی مثلا جگر و دا توره بدن که غطیگی او زمنان پا قلب بانده تاثیرات منفی کهی او تکان دا زده پیدا کهی همچنان دا مریضان که دلشی چه هډوکی پوک شی یعنی شکنن شی زرمات شی او همچنان به اشتیایی رنگ زیر آوری او دا دیر تاثیر نور علایم هم پا دا مریضی کشته ده چه بیا دا مریضان باید چه پا یا مجهز دوینه پا مرکز که یعنی هیماتولوگی سرویس که باید تداوی شی او د دوی تعقیب بشی او کلا که بیا وینه پا بدن که زیادی گی آقا هم باید معالجه بشی نو دا اشکالی چی دی دیر عام دی
بله و کرودان دکتر سه محترم سلامت و سیرازی چه اوریدون که تنوبت ورکو اوریدون کی حتمان پختنی لری اوریدون کو مهربانی وکي اړیکونه سي او اوریدون کي راخلو استوديو سره وصل دي سره به خبري وکستړي مشي ازادي راډيو نه روغتي د ژوند ستمني پروګرام اوري
خدا پات دیمان قبل که محترم اسدالله الدین صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډيو ټول قدرمن اوریدون کو ته خدای دې وکړي شبای اسدالله د تعلیم د هلمند ولایت محترم الدین صاحب
اتل سي محترم ستړي مشي نن په تلاسیمیا باندې خبري کو چې د وینې یو ډول جنټیکي آی سي ناروغي ده تاسو په دې اړه څه وایي او هلته په سیمه کې آیا داسې ناروغان لري چې په دغه تلاسیمیا باندې اخته وي
قربان سم لودین صاحب محترم ډیر شایسته موضوع متاکلې ده لامه خوشاله کوي یو سلام ډاکټر صاحب محترم ته وایم لودین صاحب دغه د وینې کمبود چې دی دلته ولاد از موږ کوم دی کې اکثرا انسانان چې دی په اخته دي لودین صاحب محترم خبره ده چې اکثرا دغه ماشومان چې دی پیدا شي دغه مرزي سره دغه محترم لودین صاحب نوزما ده ډاکټر صاحب محترم تدوی پښتنې دي دلته اکثر مریضان چې موږ بوزي دا وینې د سخت کمبود سره چې مخامخ دي نو ډاکټران دوی ته وایي چې مثال دا موږ ته وایي چې دا مریض ته تاسو د یو مال د یو شی نه ورکې مثال د خبرې داسې ومغلنه ورپخوي داسې مو پخوي چې ډیر سره کې نو زما د محترم ډاکټر صاحب د پښتنه ده چې مثال هغه مریضان چې ډاکټر د خلکو ورېستلي هغه د مالینا ورته سره کوي د وینې د کمبوته لپاره ډاکټران وي دا ډېر ښه شی دی. نو هغه داسې مریضان ستا محترم لودین صاحب چې هغه سره نه کې مثال داسې یو رقم عمه رقم وي هغه د دغه مریض زړه باندې راپورته کېږي. نو که چیرې داسې د میدا مال یا داسې دغه وینا سره سي ډېره سره سي ایا مثال د خبرې تاوان خو به نه کوي هغه سې ګټه ورته کوي لکه هغه عمه وینا. او بل پوښتنه مې دا وه ځینې محترم اسدالله لودین صاحب چې دغه ماشومان په دغه باندې اخته ای د وینې په کمبوت باندې اوس خونه اکثره تاسو بهتره معلومات تاسو په سارامو د کوکې د کسان تاسو روغتیاي مرکزو ته لاسرسي نه لري. نو که چیرې داسې په کورنۍ کې د چا یا ماشومان یا مثال هغه غټ نارینه کسان یا ښځینه چې د وینې د کمبوت سره مخامخ وي نور بغیر د دمیده مال یې نیو دغه شان چې مثال د دوای پکې داسې نور شی ستا چې مثال هغه د وینې خپل دغه تراول یا غوینه ولا پورا کې دغه دوه پښتنې کې ډاکټر صاحب محترم را جواب کړي ډیر خوشاله سم دودین صاحب.
کور ودان اتل صاحب سلامت اوسې دواړه پښتنې مو په زړه پورې وي او وروسته به ډاکټر صاحب ورته ځواب ورکړي. راځي چې یو بل اوریدونکی هم را وخلو د سره به خبرې وکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري. مهرباني وکړئ د اوریدونکو واتس اپ نه وصل دی خبرې وکړئ تاسو غاګ موږ لرو مهرباني. کا فکر کوم د دې اوریدونکو واتس اپ کمزور دی انټرنیټ کمزور دی نو د واتس اپ اړیکه روح نشول موږ هم ونس کولای چې د دغوریدونکو غاګ واور اوریدونکو کله واتس اپ ته اړیکه نیسي نو هڅه وکړي چې انټرنیټ مو سم وي ترڅو وکولای شو چې تاسو غاګ واور او د نور اوریدونکو مخه هم وننيس زکه که تاسو اړیکه نیسي او انټرنیټ مو کمزور وي تاسو غاګ نه اورو او نور اوریدونکو هم نس کولای چې اړیکه ونیسي. پرال اتل سے بڑی کني ولی ول هلمن ډاکټر صاحب ته بنوبات ورکو چې د اتل سے پښتنه جواب کی بیا بنور اوریدونکو سره مختزو. ډاکټر صاحب اتل صاحب دوا پښتنه درلو د اتمن تاسو ځان سره لیکلي مهرباني څه وایي اتل صاحب ته.
نو اتل صاحب ته زه هم سلامونه وړاندې کوم. دوی ډېر ښه پښتنه وکړي خو دغه وینا چې دوی په د کم خونه ماشومانو ته ورکوي په دوی په ولایت کې دا د تلاسیمیا د مریضانو لپاره ډیره مضره ده. باید چې تلاسیمیا مریضانو ته موږ وینه هیڅ وار نه کو. حتی هغه غذایی مواد چې په هغو کې ذخایر د وینې ډیر وسیږي باید ور نه کړ شي ځکه دوی چې دا متکرره وینه اخلي یعنی وینه ورته تطبیق کیږي خطر د دې وجود لري چې د دوی په وجود کې د اوسپنې زیاتوالی منځته راشي. نو په دې خاطر باندې په تلاسیمیا ناروغانو کې موږ اجازه نه لرو چې هغه محصولات یا غذایی مواد چې هغو کې اوسپنه ډېره وي هغه ورکو او یا هم دوی ته د مال وینه ورکو. اما په نور شکل د کمخونیانو کې چې مثلا که چیرې آیرن دیفیشنسی یا د اوسپنې کموالی ولري یا نور اشکال مریض خونریزي ولري یا بل طریق وسیږي هغو کې بیا دا معضله وجود نه لري. کولی شي چې دې مریضانو ته هغه وینه ورکړي.
هو هدف دغه ینه به وي ډاکټر صاحب دغه ځیګر
ینه منظور یې دغه ځیګر دی
ځیګر وو ځیګر ځکه وینه خو
ځیګر ورکولای شي. اما د وینې ورکول خو په اسلام کې په طبابت کې حرام دی چې دوی ینه اندغه جګر ته فکر کوو
او ینه اندغه جګر ته وای بالکل یعنی دغه جګر ورکول د ډاکټر صاحب تلاسمیا ناروغانو ته نه توصیه کیږي کنه.
تلاسمیا مریضانو ته د اوسپنه مستعزرات اصلا هیڅ نه ورکول کیږي غیر د چې ګټه نه لري ورته ضرر هم لري هغه د پاره باید ورنه کړی شي.
بله او د دوم پښتنه پاره باندې چې وای نور څه وکو یعنی فکر کوم هدف به د اتل صاحب دا و چې کوم هغه خواړه دي چې په غیر مستقیم ډول باندې هم دغه له ناروغانو سره مرسته کوي یا په ډول سره د وینې کرویات ورته پیوړی کوي. هغه کسان چې په تلاسیمیا یا په مجموع کې په کم خونه یا خته دی غول پاره وای د مال لین نه علاوه نور کوم خواړه توصیه کیږي. البته د یینې پاره تاسو یادونه وکړه چې یینې یازیګر د تلاسیمیا ناروغانو ته نه توصیه کیږي. ممکن نور کسان چې په کم خونه یا خته دی یا هم د وینې وسپنې کم د غول پاره ممکن مناسب خواړه وي خو تلاسیمیا شیدا ناروغان ځانګړي پاملرنې ته او ځانګړي درملنې ته اړتیا لري.
بله بله راځو د موضوع ته چې د کور مراقبت وي. مثلا په کور کې مریضانو ته څه رقم مراقبت کوي او څه رقم دغه ساتنه کوي. دا مریضانو ته باید یو سالم غذایی رژیم باید جوړ شي او ته تطبیق شي د وسپنې د مصرف نه جلوګیری وشي. د مریضانو ته هغه غذایی مواد چې په هغه کې کلسیم او ویټامین دی زیات وسیږي باید مریضانو ته ورکړ شي. او د دوی مریضانو باید نظافت ډیر مراعات شي، یعنی لاسونه یې مخکې د خوړو باید په صابون ومینځل شي، لوښي پاک وسي، په خاطر دې چې دې مریضانو مقاومت ډېر ټیټ دی، دوی معروض په مکروبونو اوسیږي. ضمناً دې مریضانو ته باید واکسینونه مکمل تطبیق شي، خصوصا د زیړي هیپاتایتس بی واکسین، د انفلونزا واکسین، دا د سینه بغل واکسینونه چې په نوم کوکل ورته وایي، میننجیت واکسین، دغه دوی باید ډېر زیات په منظمه ډول تطبیق شي. او بل کار چې دوی کوي هغه دا دی، که چیرې په مریضانو کې د تلاسیمیا په مریضانو کې تبه ولیدل شي یا کمبله مریضي عوامل ولیدل شي، باید عاجل کلینیک ته مراجعه وکړي او د خپل ډاکټر سره مشوره وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. بل اوریدونکو راخلو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشه، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د تلاسیمیا په اړه باندې له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
وعلیکم السلام. اسدالله جان صاحب، اسامه د هلمند کجکی څخه درسره.
ښه، اسامه له کجکی نه ستړي مشه. اسامه صاحب مهرباني.
ځان درته وویل چې مال زما پاده ویني کېږي، په دوبي کې ډېر ویني کېږي او په ژمي کې لا د سکم کم وخت ویني کېږي. اوس ته منه چې شروع شو، اوس لا ډېر وخت نه کېږي چې ویني کېږي، او په دوبي کې مې بېخي پاده بي، یعنی چاوداس وکم بیا مې پاده ویني، بیا مات اوداس وکم بېخي په تکلیف کې، بېخي داسې سر پاده بیم چې دا څه وکم سره.
ښه، اسامه صاحب، تاسو هلته خپله په محلي توګه روغتون ته یا کلینیک ته مراجعه کړې ده؟ هلته له ډاکټر صاحبانو سره غږېدلې چې لامل درته ویلی وي؟
نه، ښه ډاکټران ته خو دلته یو دانه دولتي کلینیک و، دغه ډاکټر ته ورغلم، نو چې ساعت یې راسره تېروي که څنګه بهرول، چې ستا پزه زخمي ده، واسلینګ ور واچوه. مال یا خو دغه د یو اړخ ول، دا د ګرمۍ د لاسه د پزه ویني کېږي. مال خو په هغه سره ژمي کې په هغه یخ کې سهار وختي چې اودس کوم، چې لاسي چې سړی د یخ د لاته لاسونه نشي لټولی، هغه وخت کې لازما پزه ویني سي. نو دا خو د ګرمۍ د لاسه نه ده، بهرول چې پزه دې خرابه ده، خو سمه دوا رانه کړه، نه ته راته وویل.
او سلامت سي راډیو واورئ، حتما به ډاکټر صاحب ستاسو ځواب ووایي، حتما ډاکټر صاحب تاسو په زړه پورې معلومات درکوي چې کېدای سي درسره مرسته وکړي. بل اوریدونکي راخلو، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشه، تاسو آزادۍ راډیو ته غواګی.
خیر یې ضرور شخې، وخت په خیر دی ملګری شدی.
ډېره مننه. ټول خو یو، تاسو کوم ځای ناړي کني ولې او تاسو د تلاسیمیا په اړه څه پوښتنه لرئ؟
د ایلمن نه مې اړي کني ولې د ډاکټر صاحب نو پوښتنه لرم.
مهرباني.
ما ویل زموږ د یو ملګري ستونه دی، بس نور چار څه دوام پکړی دی، ګر سره هیڅ تاثیر نه پر لري. د ستوني کې بس یو دا رقم دی، کله هغه یو میده ګرمه کې دانې چې پر راپورته شوي دي، یعنې هیڅ رقم ګر سره نه وړم نشي تېرولی.
موږ نن په تلاسیمیا باندې خبرې کوو چې د وینې یوه عامه یا همشایع ناروغي ده، ځکه ډاکټر صاحب چې د اطفالو متخصص دی، په هر حال دغه پوښتنه به هم ورته راځي کو چې څه وایي ډاکټر صاحب؟ نور د تلاسیمیا په اړه څه ویل نه لري؟
نه، مننه، ډېره خیر وسې.
سلامت اوسئ. کور ودان، خیر وسې چې اړیکه مو نیولې وه. د تلاسیمیا په اړه باندې خبرې کوو چې دا د وینې د جینیټیکي ناروغیو له ډلې یوه شایع ناروغي ده، او په افغانستان کې هم د عام روغتیا وزارت وایي چې 4500 کسان له دوی سره ثبت دي. البته دا هغه ناروغان دي چې تلاسیمیا یې جدي حالت کې ده، او دوی وخت نا وخت د وینې بدلون ته هم اړتیا لري. ښه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو دغه اوریدونکو ته څه وایي؟ اوسامه له هلمند اړیکه نیولې وه، بیا د بل اوریدونکي هم له هلمند نه نن اوسامه وو.
بله، اسامه ورور ته زم خپل سلامونه وړاندې کوم. دا د پوزې تکلیف چې لري، د پوزې کې خو موږ تاسو پوهیږو چې یو پرده ده په نوم د مخاطی غشا ورته وایي، هغه په هم په ګرمۍ کې، هم په سړې هوا کې، هم په هوا چې کله داسې آلوده په مکروبونو اوسیږي، نو هغه مخاطی غشا کله کله تخریب کیږي یا زیانمنه کیږي. نو هغه باعث ده کیږي چې چون اغل تا شریانونه ډیر سطحی واقع دی، یعنی اغه شریانونه شکنن کیږي او باعث ده کیږي چې مریض خونبینی شي یا د پوزې نه وینه جاری شي. نو دما ورور ته دا توصیه ده که غواړي چې مثلا د سړې هوا نه او د ډېرې ګرمې هوا نه ځان محافظه کړي. دا که پرابلم په خپله پوزه کې اوسېږي نو دا ورور باید چې یا ماسک استعمال کړي وغوندي چې څو دغه هوا هم مواجه نشي د ګرمې او سردې هوا سره، او همچنان د آلوده هوا د مکروبونو جلوګیری هم وشي. او بل کوای شي چې داسې عادي ملمونه د پوزې دي هغه غوړ کړي، په نوم د پولیفاکس یو ملم دی د پوزې، په بازار کې نه لس روپۍ قیمت لري، هغه ملم واخلي، هغه د خپل پوزه د ورځې دوه درې ورې پورې غوړه کوي، انشاءالله چې د خون ریزي جلوګیری کېږي. او زما اصلي توصیه دا ده چې دا باید یو ځل ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل فشار وګوري، کیدای شي چې دا د فشار تکلیف ونه لري، او یا یو ټست د وینې وکړي چې کیدای شي کوم د وینې پرابلم ونه لري. بعضې مریضان دي چې هغو دوی زر زر خونه بینې کېږي، هغه لکه هیموفیلیا مریضان اوسېږي چې دا کوم بل تکلیف د وینې ونه لري. او که چیرې خپله ښه پوهېږي چې مشخص په پوزه کې زخم دی او هغه باعث خون ریزی کېږي، نو کوای شي اما پولیفاکس ملم واخلي، پوزه کې غوړ کړي، انشاءالله ماسک استعمال کړي، د ده پوزه به ښه شي، خون ریزي به ودرول شي. او دویم پوښتون کې چې سوال وکړو چې دا د ستوني تکلیف لري او په ستوني کې داسې سپینې نقطې دي، نه پوهېږم که سرې نقطې دي څه رقم دي، او د ده مشکلات قرطولو یا د اوبه څکلو یا چای څکلو لري. نو د ورور ته مې توصیه دا ده چې اول خو باید یو د گوشوګلون ډاکټر ته مراجعه وکړي چې ډاکټر هغه وګوري چې څه مشکل لري، هغه به ورته سمه توصیه وکړي. او که چیرې لاسرسی نه لري چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، دا ورور باید چې ډېر غوړ ونه خوري، ډېر خواږه شیان ونه خوري، ډېر ساړه شیان ونه خوري، او ډېر داغ ونه خوري، او ډېر تند تیز ونه خوري، دې غذاګانو نه باید صرف نظر وکړي. او دا همیشه باید ګرم اوبو نه استفاده وکړي، ګرمې اوبه یو یو غړپ پوچ کړي چې د ده ستونی تازه اوسېږي، او یا که وشي کولای که پاک اصل پیدا کړي، یو لږ اصل په شیرګرم اوبو کې، البته داغ اوبو کې اصل اچول اجازه نشته، په شیرګرم اوبو کې لږ اصل ګډ کړي، او دا مثلا ویچ کړي، هم قوت اخلي، هم ستونی تازه کېږي، دغه وچوالی چې ستونی کې دی دا د منځه ځي، او دای کوای شي چې اسانه هر شی وخوري، قرط کې درد هم ورکېږي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسئ، په دې له چې دغه اوریدونکي دغه سپارښتنې اوریدلې وي او په دې باندې عمل وکړي. یو بل اوریدونکي ته هم نوبت ورکوو، مهرباني وکړئ ستړي مه شئ.
سلام تاسو ته، سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته، سلام ملمنو ته.
علیکم السلام، مهرباني.
ډاکټر صاحب مدا پوښتنه ده چې چای د ډېر څکما، دا خو څه د ورځې درې څلور ترموزه چای څکما، دا خو به مونږ ته نقص نه کوي، دغه مې پوښتنه ده، نور سوال نه غواړم.
ښه، کور ودان سلامات اوسئ. د غوریدونکو د چای په اړه پوښتنه درلودله، ډاکټر صاحب البته تلاسیمیا سره اړخ نه لري، وایي چای خو بس نقص نه کوي، د ورځې دوه درې ترموزه چې کوم فکر کوم یوازې د دې اوریدونکو نه بلکې زموږ او تاسو د اکثرو افغانانو چای څکل عادت دي، او دا عادت داسې دی چې کله ناکله ډیریږي. څه وایي دی اوریدونکو ته ډاکټر صاحب؟ لاند ذکر ډېر پوښتنه اړخ نه لري.
بله، دی ورور ته زه وایم چې هغه مقوله د عربي لرو چې وایي کولو اشربو ولا تصرفو، د هېچي په خوړلو کې باید اصراف ونه شي، که چای هم ډېر وخوړل شي هغه هم ضرر لري، او چای کوم صحیح شی نه دی، خو چون موږ تاسو عرف دی، کلتور دی، زه خپله هم استفاده کوم، خو شین چای نه دی استفاده وکړي. او ورور دې ډېر چای نچ کی، د چای په ځای کوشش دی وکړي چې اوبه ډېرې وچ کی، اوبه دې ویش ای بیرته دې پری دی چې شیرګرم شي، تودو اوبه چکل ډېر زیات بدن ته ګټه لري، فایده لري، ډېرې یخې اوبه دې نچ کی چې هغه هم وجود ته ډېر ضرر لري، خصوصا معده ته، کولمو ته، او سردردی پیدا کوي. نو ورور دې د چای په واس کې زما مشوره منی، خالی اوبه دی وچ کی، دا ورته ډیر به مفید وسیږي، ځکه دا ډیر چای خوړل هم په وجود کې د وینې، د وسپنې، د جاسپ مخنیوائی کئی یعنی چوک چکے ڈوڑے شاتا دیر زر چوائے وچ کی یا مسان ڈوڑے منس کے چوائے وچ کی اغا دغا جاسپ دوست پنے پا کلمو کی امیدہ کے مختل کئی دا انسانان پا کم خونی مبتلا کی گی او زمنان دیر چوائے خوڑل کی دیشی تکان دے زر پیدا کی دیشی دے میدے تکلیف پیدا کی نو رور تم توسیہ دادا چے آہستہ آہستہ دخبل دا عادت تغییر کی او چائے دے تبدیل پا خالی اوبو کی
بله کور ودان ډاکټر سه محترم سلامات اوسې اوریدونکو راخلو ستلې مشهیر اوختیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی
السلام علیکم ورور جوړې خیرات دا ډاکټر صاحب ناستا او بایتا او میلمنو ته هم نیکی طرف نه سلامونه کوم سلامونه هم قبول کړي
و ډیر مننه ورور کوم زاین ماړي کني ولې او تاسو د خبرونې په موضوع باندې کومه مشخصه پوښتنه لرئ
له بغلان مې اړیکه نیولې عبدالرحمن خبرې کوم مایب خبرې کوم دغه ڈاکٹر صاحب میں دا پوښتنه ده دغه چای دغه باجی مثال باجی کسان مثال ډیر چای چکی او به وبې اخی وبنه چکی او وبو سره غنه لري او بل یا سره زیات نه پارت دی چای ډیر زیات چکی او ډوډۍ سره یا مثال او باجی وبو بد تاثیر پی کوي دا په باندې مثال زکه چې چای پیل چای چکی او زکه دا څه تاوان لري او کنه لري چې
تلاسیمیا باندې خبرې کوو چې د وینې یو ډول ناروغي ده او په افغانستان کې هم زرګونه کسان پی اخته دي ستاسو په سیمه کې آیا د تلاسیمیا ناروغان پیژنئ یا هغه ناروغان چې وینې کمیږي یا هم وخت نا وخت په څو میاشتو کې یا په څو اونیو کې یو ځل د وینې بدلون ته اړتیا لري داسې ناروغان پیژنئ یا کیسې درته معلومې دي
نو سدا کسان چې باندې داسې کسان چې وینې مثال کمی یا د نورو کسان یا وینې زیات وي هغه ته مثال وینه ورکول وینه ورکي او وینه ورکول وینه باید ورکي
ښه سلامات اوسئ دغه اورېدونکي فکر کوم پوښتنه درلودله چې زما هم ډېر سر پې خلاص نه سو ډاکټر صاحب ځکه د خپرونې له موضوع نه فکر کوم ناخبره وو د چایو د اوبو پاړه باندې پوښتنه درلوده فکر کوم مشخصه پوښتنه هم نه وه خدای ویل چې څوک همهاله چای څښي ورسره اوبه څښي که څوک اوبه څښي همهاله ورسره چای څښي نو څه شی ده پرهال په دې له چې ډاکټر صاحب تاسو د ده پوښتنه اخیستي ورته یو څه ځواب ورکړئ مهرباني ډاکټر صاحب دې اورېدونکو ته یو څه ووایئ بیا به په دې تام شو چې دغه د تلاسیمیا سروکار والی له ماشومانو سره دی کله چې د تلاسیمیا یادونه کیږي نو د ماشومانو د ناروغۍ په سترګې ورته کتل کیږي لامل څه دی او آیا غټانو کې هم دغه ناروغۍ پاتې کیږي حتما به پاتې کیږي هغه خفیفه بڼه او که دغه شدیده بڼه تر لویانو سره تر آخر د عمره پورې مرسته کوي یا ملګرتیا کوي ورسره
بالکل ورور ته سلامونه وړاندې کوم په دې موضوع لومبیا منګه تماس ونیو د چای ډیر خوړل وجود ته ضرر لري خصوصا وروسته د ډوډۍ با ډیر زر چای نه چکل شي یو د دوه ساعته وروسته که لږ چای وچ کی هغه بهتري که ډیر زر د ډوډۍ شاته سړی چای کی دا په کم خونی باندې دا خلک مبتلا کیږي اخته کیږي نو زما توصیه دی ورور ته دا ده چې ډیر چای دی نه چکی او بهونه دی استفاده وکړي که لږ وچ کی خیر دی ضرر نه لري اما د ډوډۍ په منځ کې یا ژر به وروسته د ډوډۍ به چای و نه چکی ځکه جذب د اوسپنې مختل کوي نو هغه ته فقط همدومره وایي
بله او ولې دغه تلاسیمیا له ماشومانو سره سروکار لري ډاکټر صاحب
تلاسیمیا د ماشومانو سره هم سروکار لري د لویانو سره هم سروکار لري څرنګه چې تاسو خپل ویلې هغه خفیف اشکال چې دي چې مینو تلاسیمیا ورته وایي یا خفیف شکل دی هغه تلاسیمیا کې دای شي چې په غټانو کې هم ولیدل شي اما په ماشومانو کې کیدای شي چې تلاسیمیا حتی داخل د رحم د مور کې چې په شپاړسمه هفته د حیات کې اوسیږي هم تلاسیمیا تشخیص کیدلای شي خو وروسته د پیدا کېدو په اول یا دویم کال کې تلاسیمیا ډیر زر تشخیص کیږي ځکه چې دا ماشومان فزیکی فعالیتونه یې کم کیږي اشتیای خرابیږي او علاقه د محیط سره د خوړلو سره کم کیږي او راس په راس چې ورته ګوري مخ کې د خاصف شي رنگ یا زیړ وخوند شي او بل مخ ته چې وګوري د مخ هډوکي پلن شي پوزای پلانه شي نو دغه کله چې د علائم لیدل کیږي او د بیشتیایو ادم علاقه او رشد نمو متاثر کیږي، یعنی ښه وزن اخلي، ښه رشد کوي، قد نجیږي، نو دغه خصوصا هغه ماشومان چې تلسیم یا ماجور شکل یا غټ شکل لري هغه کې دا زر تشخیص کیږي او زر په ګوته کیږي، او بل د ماشومان نو زر تشخیص کیږي. خو کله چې شکل د خفیفی وسیږي دا کیدای شي چې په هغه ماشومانو کې چې غټیږي مثلا عمر کیدای شي د 40-50 حتی کله کله 50-60 کالو پورې هم د دوی عمر دوام ورکولی شي. حتی که تاسې خبر وسیږئ دغه د فلم هلک چې دی په هندوستان کې نوم یې امیتاب بچن دی، دا هم تلسیمیا لري، خو دا ډېر شکل خفیف یې وسیږي که یا او جین مثلا متاثره کیږي نو بیا دوی دونه علایم نه ورښیي، دوی کوی شي نورمال خپل ژوند ته ادامه ورکړي، رشد وکړي، نمو وکړي، غټ شي او نورمال کار و ژوند خپل مخته بوزي. نو اما شکل خفیفی که چیر دو جینا یا دو نه زیاد درې څلور جینا متاثر شي نو بیا هغه کې علائم شدید کیږي، هغه د پاره زر په ماشومانو کې لیدل کیږي، چون ماشومان ډیر زیات مورد توجه اوسیږي د کورنۍ، او هغه د پاره چې کله ډوډۍ ونه خوري بیشتیا شي نو دوی بیا ډاکټر ته مراجعه کوي. ډاکټر چې ګوري چې ماشوم کم خونه دی، د دوی د وینې ټسټونه کوي، هلته معلومیږي چې دا ماشوم مصاب د تلسیمیا دی. اما خفیف شکل چون نورمال انسانان د خپل روزګار و کار و سبق و تحصیل کوي هغه د پاره څوک نه متوجه کیږي، اما کوی شي چې انسان 50-60 کاله هم عمر
ډاکټر صاحب تر اوسه پورې د تلاسیمیا تعریف مو ډېر ښه وکړ، هغه بڼو باندې هم تام شو چې څو بڼې لري، دا چې په افغانستان کې کومه بڼه عامه ده، کومه بڼه مثلا شدیده او خفیفه او خطرناکه ده، په هغه باندې هم تام شولو. راځي اوس لږ ذره په عواملو باندې خبرې وکړو ډاکټر صاحب. عوامل څه دي؟ دغه چې دا ارثي ناروغي دي، یعنی له مور او پلار نه دغه ناروغي ماشوم ته انتقالیږي، یا ممکن له مور یا انتقال یا هم له پلار یا ممکن له دواړو نه، اصلي عوامل څه دي؟ او آیا د مور او پلار مخکې له نکانه د وینې معاینه چې په ځینو هیوادونو کې اوس لازمي ګڼل کیږي دا رول لري پکې کنه؟ ځکه کله که مور او پلار دواړه په دغه تلاسیمیا باندې اخته وي او دوی سره نکاح کوي مثلا، بیا د دوی ماشومان باندې وای ډیر ناوړه اغېز کوي، نظر دې ته چې یو مور یا مثلا پلار یو اړخ مثلا تلاسیمیا ولري، دا لاملونه کې څه ویلی سو ډاکټر صاحب؟
تاسو ډیر ښه اشاره وکړه، که چیرې مور او پلار دواړه په خفیفې تلاسیمیا باندې اخته اوسیږي نو کله چې دوی واده وکړي د دوی دغه ماشوم په ماجور تلاسیمیا تولد کیږي چې هغه بیا شدیده تلاسیمیا ده. اما دا که څو مثلا یو مور یا والدین غواړي چې اولاد دنیا ته راوړي نو هغه دوی مخکې د دینه چې حامل واخلي دوی باید خپل ټستونه معاینات وکړي، یعنی جینیټیک ټستونه دي چې باید هغه انجام شي او منظم توګه دوی باید خپل ډاکترانو ته مراجعه وکړي، یعنی هیماتولوګ ته، هغه چې د وینې متخصصین دي هغه ته مراجعه وکړي، او ضمناً هغه کسان چې په بخش د جینیټیک کې جینونو کې مشورې ورکوي هغه ته مراجعه وکړي او د دوی سره خبرې وکړي. دا هغه د اجازه وروسته بیا دوی کوي شي چې مثلا ښځه حمل واخلي او ماشوم دنیا ته راوړي. غیر ده نه که دا کار کوي بیا کیدای شي چې عواقب ښې نه اوسیږي او مریض شدید تلاسیمیا باندې گرفتار شي او عمر بیا کم اوسیږي په دنیا کې. اصلا علت تلاسیمیا مونږ تاسو ویلی چې دا خو هیموګلوبین دی، چې هیموګلوبین یو نوع پروتین دی چې هغه څلور زنجیره لري، چې زنجیرونه دوه زنجیره د الفا اوسیږي، دوه د بیتا اوسیږي. دا زنجیرونه چې دي د جینیټیکی اطلاعات دي چې انتقالی او کله که دغه مور یا پلار په دغه مرضو باندې اخته اوسیږي نو باید چې مخکې د دنه چې دوی طفل دنیا ته راوړي باید چې د خپل جینیټیکي معایناتو کې او یا د یو متخصص جین شناسي سره مشوره وکړي او د هغو نه وروسته اوس په دنیا کې نور تکتیکونه وجود لري چې دوی کولای شي په هغه تکتیکو باندې مثلا یو نورمال ماشوم مورتا دغه کی یعنی
بله یعنی ډاکټر عوامل سل په سل کې جینیټیک دی یا ارسی دی یعنی بدون د مور او پلار جینونو نه د انتقال نور لارې نه لري تلاسیمیا
نه خیر سل په سل کې عوامل جینیټیک دی او دغه مونږ ویل الفا او بیتا دغه زنجیرونه دي چې دغه زنجیرونه د پروتینو کې په دوی کې د جینونه موټیشن یا جهش کی د موټیشن یا جهش د جینو باعث د دې کیږي چې دغه زنجیر متضرر شي د پروتین یا مثلا بخی د فعالیت او لویږي نو همدغه دلیل دی چې په وینه کې کمبود احساس کیږي اصلا دا داسې کم خونی نه ده چې مثلا یو څوک خوندیزی ورکوي وجود د وینې دغه کې یو څوک مال نوټریشن دی کم خونه کیږي دا په اثر د اندغه کراوی چې مسول د انتقال د اکسیجن او پروتین بدن ته دی دغه شکل د کراوی د وینې د سرې کراوی تغییر کوي یعنی مختلف شکلونه لري جوړته انیزوسایتوز پوکیلوسایتوز پولیکرومافیا او مختلف لاتین نمونه لري دغه اشکال د کراوی چې تغییر کوي دغه کراوی بیا دغه توانمندی د نه لري چې اکسیجن انتقال کی نور حجرات ته وخت اکسیجن انتقال نشه رشد نمونه طفل پاتې کیږي او هم دغه دلیل دی چې دلته د تعداد د نگانه کراویات د سره د وینې کمیږي هغه مقدار کمیږي وخت چې کم شو نشي کولای دغه مریضان په کافی اندازه اکسیجن بدن ته انتقال کی او نور ارگانونه او سم متضرر کیږي بیا دغه تخریب د کرویاتو چې واقع کیږي د بیا په جی په دا وینه چې ورته ورنګ به ورور موږ جګر ورته وایو یا په لیور کې یا په سپلین کې دوی کې دا رسوب کوي چې کله رسوب یې وکړو دلته دا ارگانونه غټیږي چې ورته هیوج هیپاټوسپلینو میګالی وایي مریض ته چې وګوري یو لویه غټه خیټه لري او چې کله په خیټه کې لاس وایي نو دا راسته طرف کې جسکه یې یو سخت شی د لاس لاندې روزي چپ طرف هم چې هغه یو جګر دی بل سپلین یا تحال دی چې دوی غټیږي په زیات اندازه او د هایپرسپلینیزم هم وایي چې ډېر زیات غټیږي نور د اثرات منفی زیات په داخلي غدوات او د اندوکراین دي چې دلته مثلا دیابت مریضان پیدا کوي مثلا تایروید غدې باندې تاثیرات کوي حتی په جینیټیک سیستم باندې تاثیرات کوي توانمندی د جینیټیک د مریضانو کمیږي جنسی تاثیرات منځته راوړي یعنی ډېر یو خرابه مریضي ده
و ډاکټر صاحب په دې وروستیو اونیو کې ماده سی او خبر ول وسغه هیواد نو په ذهن کې نسته چې په کوم هیواد کې په دې اسلامي هیوادونو کې فکر کوم کوم غیر اسلامي هیواد هلته د نږدې اقارب په ودونو باندې یا هم په نکاح باندې بندیز ولګو مثلا زموږ تاسو په ټولنه کې ډیر عام دادی چې مثلا د کاکا لور سره د ماما لور سره مثلا د عمال لور سره د خاله لور سره نکاح وکيږي چې کله ناکله د طبي پلواله طبي پلوه ویل کیږي چې دغه د نږدې قارب نکاح هم د دل عمل کیږي چې ماشومان په تلاسمیا یا مثلا په نور یو شمېر ناروغي باندې اخته شي د طبابت علم په دې برخه کې څه وایي ځکه تاسو خو ډیر سکلنه تجربه لرئ شاو خو په ساته تفل کې آیا داسې نمونی ډیر دي په تلاسمیا په حکومت ماشومان کې چې مور او پلار مثلا نږدې خپلوان پاتې شي
بالکل دا خبره دقیقه ده تب تبابت همدا حکم کوي چې که څوک واده کوي باید خپل دغه څوک چې خون شریک دي یعنی وینه ورسره شریکه ده مثلا کاکا لوری ماما لوری خاله لور وسیگی یا مثلا زوی وسیگی دوی سره باید چې واده و نکی واده باید بیگانه خلکو سره وکی تڅو چې ان اندغه د وینې زیاتره مرزونه چې لکه تلاسیمیا ده او هیموفیلیا ده او مثلا نور مرزونه دی چې هغه آرچ فاکتورونه دی آرچ انکمپاتیبلیټی چې وایي چې ماشومان به په زیړی تولد کیږي نه آرچ منفی منظور میده دغه مریضیان دی چې دا مثلا کی دلای شي په شکل د ارث د ایوانا د مور نه د پلار نه خپل مشمون ته انتقال کی زکه اسلامي توګه هم شریعت کې من دغه ویلی دی چې تاسو واده کوي کوشش کوي چې د بیگانه او سره چې هغه تاسو سره د خون شریکی نه لري باید قرابت وکړي او واده وکړي دا واقعا معقوله خبره ده چې ته به ثابت کړی دا او شریعت هم همدغه دستور دی
بله و ډاکټر صاحب محترم لږ راځي دغه د درملنې پروسیجرونو باندې هم تم شو درملنه څه ډول ده د هغو ناروغانو چې دغه تلاسیمیا شدید وي په څومره وخت کې دوی د وینې بدلون ته اړتیا لري او په افغانستان کې خو موږ تاسو پیګو چې له بده مرغه له ډیرو کلونو حتی له لسیزو راهیسې د خلکو اقتصاد هم سم نه دی که څه هم د وینې بانک شته اما د وینې بانک هم ټولو ته فکر کوم وینه ممکن ونه لري یا یې که ولري هم شاید هغه وینه به کافي نه وي دغه د درملنې پروسیجر څه ډول دی دغه کسان چې په شدید تلاسیمیا باندې اخته دي په څومره وخت کې د وینې بدلون ته اړتیا لري او که یو کس یو کورنۍ مثلا د دې وس نه لري چې مرکز ته لاړ سي وینه واخلي آیا بدیل لارې چارې هم سته او کنه یوازې همدغه د وینې بدلون کولای شي چې هغه ناروغ ژوندی وساتي
ډېر ښه وړومبی موږ او تاسو اشاره وکړه چې یو خفیفه تلاسیمیا ده یو شدیده ده که چیرې تلاسیمیا خفیفه یا مینور اوسیږي دا دومره نیاز نه لري چې موږ درملنې پسې وګرځو یا فقط یې نامه هغه یو لږ مراقبت د کورې سالمه غذا اوسیږي او لږ مونیټورنګ یې اوسیږي دا ښه دی اما که چیرې بیا تلاسیمیا مجور شکل اوسیږي یا غټه تلاسیمیا اوسیږي د ته باید چې وینه ورکړ شي یعنی په دوه درې هفتو کې یو دفې یا باید مریض ته یا څلور هفتو کې یو ځل نظر په شدت د کمخونی دی چې هغه به لابراتوار کې دوی وینه معاینه کیږي باید بیا وینه ورکړ شي او تازه وینه ورکړ شي همچنان په درملنه کې ډېر زیات مهم دی چې وړومبی موږ اشاره وکړه چې ها غذایی مواد چې هغو کې وسپنه ده باید هغه مریض ته ورنه کړ شي یعنی هغه جلوگیری وشي نور په درملنه کې فولیک اسید ډېر زیات رول لري چې فولیک اسید کولای شي هغه هیموګلوبین اف اچ دی هغه یا فیټل هیموګلوبین هغه ته رشد ورکړي او بل هغه اساسي تداوی چې دا چې هغه پیوند هډوکي د مغز یا بون میرو ترانسپلانټیشن ورته وایي چې دا هغه دوا ده چې دا نو کراتیف تریټمنت ورته وایي یا تداوی جذري ده که چیرې دغه په صحیح صورت سره صورت ونیسي یعنی د هډوکي مغز د مریض ماشوم ته تطبیق شي نو د دوی بیا هغه اساسي چاره همدغه ده خو دلته بیا حکم دا دی چې باید یا د خور یا د ورور وینه ورته ورکړ شي د نورو دونه موثره نه ده خو بیا کله نا کله دغه خطرونه پیدا کیږي چې کله متکرر دوه درې کاله بعد مثلا دا علائم پیدا کیږي که موږ مریض ته ډیره وینه ورکو بیا دغه اوسپنه په وینه کې زیاته کیږي یعنی آیرن اوورلوډ کیږي هغه دپاره باید موږ بیا تستونه وکړو هغه تستونه چې ډیر زیات مهم دی هغه مثلا سترګو دی د غوږونو دی مثلا ایکاګي یا گراف د قلب اخستل دی چې دا باید ولیدل شي بل تداوی د جینونو دا چې هغه باید هم صورت ونیسي نور که مثلا یو دیفورمیتی یا سوی اشکال د هډوکو وسیږي هغه باید اورتوپیدی د ډاکترانو سره باید مصرف وشي نور په غذا کې په تداوی کې په څنګ دی یو نورمال غذایی رژیم چې ما ویلون باید فولیک اسید په څنګ کې ویټامین سی او ویټامین ای هم په مناسبه اندازه باید دی مریضانو ته ورکړ شي خو کله کله بیا اوسپنه په دوی په وجود کې زیاته کیږي یعنی اوورلوډ کیږي یا اوسپنه زیاته کیږي چې دغه زیاتوالی د اوسپنې هم خپله بیا ناګواره عوامل لري نو اثرات لري نو موږ باید دغه منظما کنټرول کړو او مریض ته چې دته شیلې ټنګاجنت وایي او مقدار دواګانې دي چې هغه ورکول کیږي چې هغه د اوسپنې د زیاتوالي او ورلوډ کېدو نه جلوګیری وکړي، چې هغه پیچکاریانې دي په نوم د ډیفیروکسامین ورته وایي چې څلوېښتو نه شپېته ملي ګرامه په فی کیلو وزن بدن کې روزانه باید ورکړ شي. هر اته لا دولس ساعته بعد ورکول کېږي، هغه په شکل د پمپاژ ورکول کېږي. اوتوماتیک پمپونه دي چې موږ دا کارونه په شفخانه کې کول مریضان ته تطبیقېږي، او شپې د خو هم دا کارونه کول. بل مریضانو ته د خولې د لارې اوس یو مقدار دواګانې پیدا شوې دي چې په نوم د ډیفری پرون په نوم باندې یادېږي، چې 15 ملي ګرامه روزانه د خولې د لارې ټابلیټونه دي ورکول کېږي. مثلا بل ډیفیرو زیراکس په نوم باندې هم ټابلیټونه دي چې دا تقریبا د ډیفیروکسامین په اندازه تاثیرات لري. نو کله چې موږ دا مریضانو ته تکرار روینه ورکو، یا دغه شیلیتنګ تراپی یا شیلیتنګ اجنټ مریضانو ته ورکو، د دې مریضانو هم باید منظمه معاینات وشي. دسترګو د غوګو د ګردې وظایف باید تعین شي.
او اوریدونکو له تاسو نه مننه کوم چې اړیکې نه صحیح اوس هم کولای شي اړیکې ونی صحیح د خبرونه لګي شی به پاتې دي. دغه کوم دواګان چې ډاکټر صاحب یاد کړی، یا مثلا د نورو دواګانو یادونه کیږي کله ناکله، دا په دې باندې نه دي چې تاسو دغه دواګان بدون له معاینې یا بدون له نسخې واخلئ. نو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم تاکید وکړه، تاسو که دغه ډول ناروغان لري خدای مکړه، نو حتما به تاسو روغتونونو ته مراجعه کوئ. هلته به ستاسو مریض سر تر پښو معاینه کیږي، او بیا به د معایناتو د موندنو مطابق هغه ته دوا توصیه کیږي. نو لطفا له خپل سرو دواګانو نه استفاده مه کوئ، ځکه چې د ګټې پر ځای کله ناکله ډیر زیانونه درته اړوي. له سټډیو سره د تماس شمیرې او ځل بیا اعلانومه، د تماس شمیره ده 00 24 12 12 45 41. بل شمیره ده 00 24 12 12 41. اوریدونکو که تاسو دا مهال زموږ خبرونه ګورئ، دغه شمیره د تماس زموږ پر یوټیوب او دغه راس فیسبوک چینل باندې هم د لیدو ورده په دیله چې اړیکه ونیسي. ډاکټر صاحب د خبرونه هم لګي شی به پاتې دي، ممکن اوریدونکو اړیکه ونیسي، بحث به ورور سره راټولو. دغه د شدید تلاسمیا ناروغان څومره عمر کولی سي ډاکټر صاحب؟ آیا مخکې یادونه وشوه چې دغه تلاسمیا د درملنه نشته اما کنټرول کېدلی سي، لکه ځینې نورې ناروغۍ غوندې، که څه هم په هند او مثلا په دې اروپا او دغه نورو هیوادونو کې د تلاسمیا درملنه ته هم ډېره هڅه شوې چې وایي درملنه. تاسو مخکې یاد کړئ چې هغه مغه د هډوکي ترانسپلانټ یا هم انتقال دی د کورنۍ له بل غړي نه. دغه خپل ناروغان چې په افغانستان کې د څومره عمر کولای سي، او داسې امکانات شته چې دغه د شدید تلاسمیا ناروغان هم مثلا 50 کال عمر وکي، او کنه د هغوی عمر به متاسفانه چې محدود وي؟
ډېر ښه کتاب اشاره وکړه. که چیرې تلاسمیا ډېره شدیده اوسېږي، نو دغه ماشومان حتی کیدای شي چې په داخل د رحم کې وفات شي، یا وروسته د تولد نه ډېر زر وفات شي. اما په صورت د عمومي 99% دا مریضان کولای شي چې لس کلن پورې زندگی کی، حتی 80% کولای شي چې په 10 کلو پورې ژوند کی، 40% کولای شي ته 50 کلنۍ پورې ژوند کی، او 50% خلک کولای شي ته 50 کلنۍ پورې زندگی وکي. حتی د دنه اضافه هم امکانات لري. خو موږ وړومبی ویلې دا مربوط د دې کېږي چې دا جین څونه تخریب شوی دی. یو جین دی، دوه دی، درې دی، څلور دی. کار څومره جینونه کم وسیږي، همومره قابلیت حیات زیات وسیږي. کار څومره تخریبات ډیر وسیږي، نو همونه د عمر کم وسیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې وروستي اوریدونکو ته موقع ورکړي په دې لړ کې غاګې و وروستري مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، رادیو غږ مو ټیټ کړئ.
السلام
علیکم. علیکم السلام، ستړي مشهي.
شکرا.
او مهرباني وکړئ، آزادۍ رادیو ته مو اړیکه نیولې، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګې تاسو.
ډاکټر صاحب نن دا پښتنه ده، زه په خپل مریضي لرم،
لنګي مې کې دي دغه سره اډوکي د کمزوري دي واخه بيخي د نفس او بيته په استفاده نه کوي نو دا الله ټاکه نو لاندې نري لنګي کې دي دغه څوک دې ونیسم په خپل باندې داسې معلومیږي لکه سپېدې دې سره غونته او نور بد پوستکې څنګه لکه ځوان سړي دا معلومیږي نو یو دا پوښتنه لرم او یو کوم خوني کم اندازه لرم چې څوک وکړي دي ډاکټرانو وایي چې وینې کوم خوني کم اندازه لري ډېره نه لري وینې ته ضرورت نه لري چې ته وینه ول دی او دوای سره به دې سره اور هغه سره بردانه ده کوي او دوم دا خبره ده ځینې داسې ځوانانو دي وینې کوم خوني پاره باندې هغه خلک
ظاهر باندې اغیز کې دا پوښتنه هم په ځای ده. تاسو خپل عمر په اړه ویل چې لنګي مو داسې دي چې غوښه پې نسته او فکر کوي داسې ښکاري چې لکه عمر مو چې ډېر خوړلی وي. ستاسو عمر څومره دی؟ ماشاءالله ځوان یې. مننه. کور ودان سلامت اوسئ چې اړیکه مو ونیوله. ډاکټر صاحب د اوریدونکو کې کسان خپل نوم وانخیسته ویل چې لنګي مې نری دي داسې ښکاری لکه ډېر عمر مې وه چې خوړلی وي او دغه راز که شدید نه بلکې خفیفه کمخونی هم ویل رمه څو ورته وایو زمن کې ویل چې وای کمخونی څومره په ظاهر باندې اغیز کوي. یادغه تلاسیمیا ځکه یو د یو ناروغ یادونه وکړه چې وای کمخونه وو اما ظاهر یې وای ډېر ښه وو مثلا ښه په غوښو ډاک معلومېده.
دا خو ورور په ویلې خو زه پوه نه شوم چې دا ورور اوس لنګي نری شوې دي غوښه یې کمه شوې ده او که دا اول نه و که چیرې اول په غوښه ښه وو او اوس ډنګر شوی اوسیږي نو دا شاید مختلف عوامل ولري. ورور باید چې ډاکټر ته مراجعه وکړي داخلي ډاکټر ته که ډاکټر ورته ویلي دي چې اوس دونه کم خون نه یې چې وینه واخلې نو حتما کم خونه دی او دې کم خوري ته خو باید چې بیا د خولې د لارې مستعزرات تابلیتونه یا کپسولونه یا شربتونه د کم خونی ورکړي په څنګ کې ویټامینونه منرالونه دا شیان باید دې ورور ته توصیه کړي ځکه کم خونی داسې یوه ناروغي ده چې په ظاهر او په باطن دواړو باندې منفي اغیزې لري. باطن ادا دی چې انسان بې اشتیاکیږي مثلا په قلب ته ضرر رسوي غټیږي دماغ خرابیږي حافظه خرابیږي مثلا اشتیا خرابیږي نو ظاهر ادا دی چې انسان کله اشتیا خراب شه د ډوډۍ خوراک پات شو هغه خپل وزن د لاسه ورکوي طبعا چې کم خونه شه څیره زیړه کیږي یا خاصفه کیږي سپینه کیږي نو دې لپاره تاثیرات هم ظاهري دي هم باطنی دي. نو ورور ته زه دا مشوره ورکوم چې د خپل غذا باید اصلاح کړي باید هغه غذاګانې چې هغه کې پوره اندازه اوسپنه اوسیږي هغه نه استفاده وکړي مثلا شنه سابه ډېر استفاده وکړي
بله
که دا یې نه وخوري غوښه نه او هګۍ او د شیانو نه استفاده وکړي دا به ورته زه وایم په ګټه اوسیږي. خو په څنګ د دې کې باید حتما یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي او دا چې پښې درد کوي او ګرځېدای نه شي یا ډېرې ډنګر شوی دی کیدای شي چې کوم اورتوپیدي مشکل ولري باید اورتوپیدي ډاکټر ته لاړ شي. صحت خو یو لویه سرمایه ده په دنیا کې چې خدای موږ تاسو ته راکړې ده او موږ یې په ارزښت نه پوهیږو خو کله چې بیا مریض شو د پښو پات شو بیا به الله الله نارې وهو. نو ورور ته مې توصیه داده چې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او همچنان خپل غذایي مواد اصلاح کړي پوره کافي اندازه انرژي او غذا واخلي او لږ ورزش وکړي چون سنې دونه ډېر جګ نه دی
منتظر دی چې د ژوند شریک پیدا کی کوم سپارښتنې په نظر کې ونیسي تر څو د دوی ماشومانو کې د تلاسمیا کچه راکمه شي.
زما توصیه داده چې وقایه د دې مریضین خو اصلا امکان نه لري، اما کچیر څوک تلاسیمی مریضی ولری نو هغه باید چې مخکې د دنه چې واده وکړي یا که ښځه وسی مخکې د دنه چې حامله شي باید یو جینیټیک شخص ته چې مراجعه وکړي چې هغه متخصص د جینو وسیږي او دغه نه راهنمایی واخلي، او یا هم د خپل ډاکټر نه چې هغه د دې معالجه ډاکټر وسیږي هغه ته مراجعه وکړي او دغه په مشورې سره که چیرې دوی مخکې د مخکې مثلا دغه اقدامات ونه کړي او دا آگاهی پیدا نه کړي او حمل واخلي کیدای شي چې پرابلم بیا هم په میړه کې وسی هم په ښځې کې په دواړو کې، که چیرې دواړه بیا خفیفه تلاسیمی هم ولري که دوی واده وکړي بیا ماشومان په شدید تلاسیمی باندې اخته کیږي.
او کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ، نور د خبرونې وخت هم اجازه نه راکوي. ډاکټر صاحب تاسو نه ډیره ډیره مننه، اوریدونکو له تاسو نه هم مننه. یو ځل بیا د خبرونې میلمه په جرمنی کې د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر صالح رحمان رحماني نه مننه، له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه.